سونو وروسته پریکړه وکړه چې آی ایم ایف او دوستو هیوادونو ته د مرستې لاس ور اوږد کړي. د خبرونو پای
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم لار شمایون سره د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مختوړم. السلام علیکم. د ازادي په څپو کې پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر موضوع خبرې کوو. روانه اونۍ د اکشن بي پورس افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو په مشي د نړیوالو ځواکونو د تګ ولس کاله پوره شو. په دې کلونو کې د ګارډین ورځپاڼې په حواله 3546 بهرني سرتیري وژل شوي دي، خو دغه ورځپاڼه د وژل شویو افغانانو شمیر په دې کلونو کې 2,12,000 یادوي. تر یو لک ډیر بهرني محارب ځواکونه د 2014 کال تر دسمبر پورې له افغانستانه ووتل، خو اوس چې شاوخوا 15,000 بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې دي او له هوایي مرستو پرته په جګړو کې هم برخه نه اخلي، د افغانانو ملکي تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یوناما د روان میلادي کال په لومړیو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه بې ساري شوه لیده. د یوناما په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 1 روان کال 8,500 ملکیانو ته مرجوب لا وشته ده، چې په دوی کې 2,298 تنه وژل شوي او 15,252 تنه ټپیان دي. د یوناما په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په وینا ویل شوي چې دا مرجوبله په وسلوالو نشتو، انتحاري بریدونو او د دولت وسلوالو مخالفانو له لوري په بمی چاودنو کې شوې ده. ننګرهار او کابل هغه ښارونه بلل شوي چې تر ټولو ډیر ملکیان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. تادامي چې یاماموتو په افغانستان کې د جګړې لشکرو خوا وغوښتي چې په سوله ایز ډول د افغانستان بحران ختم کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون بیان بلال صدیقي روانه اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې له بشري حقونو د سرغړونو له امله تلفات زیات شوي.
متاسفانه در یو اخر ما میبینیم که اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار میگیره که نهایت نگران کننده است برای حمایت از افراد ملکی در جریان منازعه. این آمار ما نشان میده حدوداً 30% افزایش دارن نسبت به سال گذشته تلفات ملکی.
د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې دا موضوع څیړو چې څرنګه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مخه نیول کېدای شي، عام خلک په دې برخه کې څه کولی شي، طالبان څه کولی شي، حکومت څه کولی شي. همایون صاحب میلمنو ته به ورشو.
شنونده های عزیز و مهمان های محترم برنامه در امواج آزادی، سلام ها و درود های من آرش همایون هم بپذیرین. طوری که همکارم آقای شبر گفت، در بخش نخستین برنامه به مسئله افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان صحبت خواهیم کرد. در یک ساعت محترم محمد حامد زیارمل فعال جامعه مدنی در استدیوی رادیو آزادی، لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان از طریق تلفن و در نیم ساعت بعد محترم غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق تلفن مهمانان این برنامه هستند که آنها را خوش آمدید میگیم. شبرسه به اجازه شما اگر نخستین پرسش با محترم محمد عامد زیارمل که در استدیوی رادیو آزادی تشریف دارند مطرح کنید.
بله.
آقای زیارمل، سازمان ملل متحد میگه که در 9 ماه حوال سال جاری میلادی بیش از 8,000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدن. به عقیده شما آیا تلاش های حکومت و نیروهای امنیتی در مورد جلوگیری از تلفات افراد ملکی کافی بوده و جامعه مدنی افغانستان در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی چه کارهایی را انجام داده و چه تلاش هایی را انجام داده میتونه؟ بفرمایید.
په لومړي سر کې سلامونه وړاندې کوم د افغانستان غیور ملت ته. دوهم دا چې په افغانستان کې د امریکا له راتګ دی که موږ او تاسې ارزیابي کو، تر نن ورځې پورې د دوی کوم اهداف سي وه او د دوی کوم اهداف چې دوی ټاکلي وو په هغه به وروسته خبرې کوو. خو دلته د حکومت هغه مسولیت په دې اړوند باندې چې دوی آیا خپل مسولیتونه د ملکي تلفاتو په مورد کې ترسره کړي دي او کنه، دا یوه مهمه پوښتنه ده او دې ته باید موږ ډیر په غور سره وګورو. په لومړي سر کې د مدني ټولنو مسولیتونه هغه هم امدادي سي د حکومت او د ملت ترمنځ یو پل دی او مسولیتونه په دې اړوند باندې لري، خو تر ډیره حده مدني ټولنو خپل هغه مسولیتونه تر ډیره حده ادا کړي دي. نو کله چې په یو ټولنه کې په یو ملت باندې داسې یو حکومت هغه حاکمیت ولري او دلته حکومت کوي، هغه د پردیو او د امریکا په پلان باندې منځته راغلی، هغه د امریکا په ستراتیژیکو اهدافو د تامین لپاره تل هغو ژمن وي، هغو ته کار کوي. نو دلته د افغانستان د ملت لپاره دا ډیر مفید نه تمامیږي او نه د موږ په نظر باندې دا ډیره له عدالت نه لري وي که موږ په دې
زرمل صاحب سیاست ته به نه راځو. خبره دا ده چې د ملکي تلفاتو مسله ده، د ملکي تلفاتو په موضوع کې سیاست شاید یو برخه ولري، لیکن په مجموع کې فرضاً په بمباریو کې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي، لیکن د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ډیر تلفات د افغانستان د حکومت د مخالفو وسله والو لوري ملکیانو ته اوښتي دي. تاسو حکومت ته یوازې اشاره کوي؟
دا سم خبره ده، ځکه چې دلته کوم مخالفین او حکومت سره دلته سره تطابق ورکو او په دې کې د مخالفینو او د حکومت مسولیتونه هغه په مساوي ډول باندې موږ دلته ارزیابي کوو. دا به هم دا به له قوانینو په چوکاټ کې دا ډیره د منلو وړ نه ده.
زرمل صاحب بخښنه غواړم، لالګل لال ته به ورشي چې له دوی سره ارقام وي چې دغه تلفات 2% د حکومت له لوري اوښتي دي او 2% هم د حکومت د وسلوال مخالفانو له لوري. لال ګل لال خبرونه ته شرغلی، مهرباني وکړئ.
زه هم خپل سلامونه تاسو زیارمل صاحب او نور ملمنو تر نور ځن کو ته وړاندې کوم. یقینا چې د ملکی تلفاتو مسله په هیواد کې تر ټولو یو زورونکې مسله ده چې زمنګ ولس سره لاس په گریوان دي. کومنګ دا وی چې په پېښدي باندې تحلیل ورته ورکو او وی وی شو، نو دا هم یو ناتو ده کوي چې ملکی تلفات د درې وړو قاونه اوښتې دي، هم د مخالفینو د خانه، هم د حکومتي امنیتي ارګانونو د خانه، هم د بهرنیو ځواکونو د خانه. خو د زنو بډيري او د زنو بلګي خو جرم امغه ده کدي او بيګنا انسان وجنه د دې معنا ورکې لکه د ټول عالم وجنه دي. نو یعنی موږ یو بيګنا انسان سره کوم قایسه کوم د ټول عالم وجنه ده چې کړي ده دریواړو د خواونه دغه شوه ده. خو په دې تاسو سره چې د ملګرو ملتونو په دغه دواشتو کې درې مسلسل سر په سر راپورونه خپاره شول او دغه اورستنی راپور چې نه همشتنی دی چې په دې کې څه دی پاته 8000 کسان شهیدان شوي او زخمیان شوي دي، نو دا تر ټولو لوړه کچه ده. او دغه راپور کې چې کوم ارقام نشر شوي دي، موږ د دې ارقامو سره موافق نه یو، خو تاییدوي چې دا درستی او دا تایید وی دا غنی زکه دوی ټول ارقام نشه راټولولې. د دې ارقام او هغه کچه چې دا هغه د دین هم لوړه ده او بیا هم د دوی دغه د کم ارقام په اساس باندې دا په تیر تاریخ کې د ټولو نه هغه حد تر رسیدلې کچه ده چې ملکی تلفات رامنځته شوی دي. خو په تاسف سره چې ملګری ملتونه هم یوازې د راپور په خبرولو سره او یا د دوی نه په غوښتنې سره بسنه کوي، موږ د دې ته کړنه کافی نه بولو او ملګری ملتونه باید لاس په کار شي د دې هغه نړیوال بنسټونه چې دغه سناخوالو د مخنیوي لپاره مسولیت لري هغه باید رامنځته شي. او لکه د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، د امنیت شورا ده چې هغه دغه حالات پر وړاندې باندې مسولیت لري او هغه باید لاس په کار شي.
بله آقای لالگل، شما از جرم صحبت کردین که توسط همه جوانب درگیر در افغانستان صورت گرفته. آیا نظر به ارقام شما در جریان 17 ساله که گذشت، یکی از جوانب فرد یا افراد که عمل و یا تصمیم گیریشان باعث تلفات افراد ملکی در افغانستان شده به جوابگویی و به عدالت کشانیده شدند؟ بله بفرمایید.
په ډېر تاسف سره چې هیڅ یو لوری چې د جنگي جرمونو مرتکب شوی دی تر اوسه پورې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې چې د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، بل د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه دي چې هغه د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، تر اوسه پورې هیڅ یو عامل د دغو اړوندو ارګانونو د خوا نه د عمل په سزا باندې نه دی رسېدلی، باوجود د دې چې افغانستان په 2003 کال کې د مئی په میاشت کې د جنگي د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړلو. هغې بیا ابتدایي څېړنې په دغه تقریبا په دغه 15 کلونو کې سرته ورسولې، په اکتوبر 2016 کال کې د دوی وروستنی راپور خپور کړ او په هغې کې دوی هم درې خواوې په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې چې په مجموع کې ټول مخالفین وو، او د حکومت پلوه قواوې او د امریکا متحده ایالاتونو قواوې په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې. په هماغه وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د پانه د دې سره مالی په مقابل کې یو عکس العمل خوځر شو چې هغه دا ویستاب ډیر لوی سلوي چې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه په جنگي جرمونو تورن کیږي. بیا که تاسو ته یاد وي دغه څو مدامخ کې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې سرنوالۍ بیا هم دغه خبره تکرار کړه چې موږ په افغانستان کې خپل څېړنو ته دوام ورکوو، بلکې بیا هم د امریکا د متحده ایالاتو د سخت ګواښ سره دغه سرنوالۍ مخ شوله. موږ نه پوهیږو چې ولې دغه څه کړنې په افغانستان کې ترسره کیږي. اصلا که تاسو ته دا معلومه وي د یو افغان د وینې لپاره $2000 قیمت وټاکل شو، دا چې په دنیا کې دا اصلا د هغه جبران د خسارې د وینې ورکونې یو حد نه دی، بلکې دا د انساني کرامت ته سپکاوی دی. دا د یو انسان وینې ته سپکاوی دی. که چېرته د نړۍ په کچه په نورمونو باندې د دې جبران د خسارې کېدلې، بیا به هم د دغې ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې کموالی راغلی وی. خو ستونزه دا ده چې د یوې خوا نه د دغه امیرینو نه پوښتنه چا ونه کړه، بل دې دلته په افغانستان کې د انسان
بله لال صاحب، همدغه موضوع مثلا په افغانستان کې مختلف بنسټونه دي لکه مدني ټولنې دي. زیارمل صاحب ته به ورشو. زیارمل صاحب، مدني ټولنې د وفال په صفت باندې ستاسو ادارې آیا دا غوښتنه کړې ده چې ارقام هم وړاندې کړي دي، ارقام هم نه د کسانو نمونه مو وړاندې کړي دي چې دا کسان په شهرونو کې چې هلته حکومت واکمن دی په دغو پیښو کې لاس لري، او دغه کسان چې د طالبانو په سیمو کې اوسي او یا د طالبانو دغه قومندانان په دې کې برخه لري، تاسو تر اوسه پورې داسې یو څه کړی دي؟
په ټوله کې براسو کچیرې موږ او تاسې وختي زما په دې باندې ما تاسو ته معلومات درکوو. کچیرې موږ او تاسې د ملکي تلفاتو په اړوند باندې د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه سره متطابق ورکو، دا د منلو وړ نه ده، ځکه طالب یو مخالفه ډله ده. هغه قوانینو ته ممکن دومره ژمن پاتې نه شي ځکه هغو په مخالفت کې دي فعلاً. نو دلته د حکومت مسؤلیتونه تر ډېره حد ډیر زیات دي. نو د مدني ټولنو د مسؤلیتونو په ارتباط باندې دا د مدني ټولنو وظیفه ده، دا دنده ده چې د ولس هغه څه ستونزې چې دي هغه باید په هر برخه کې چې هغه له حکومت او خلکو سره شریک کړي. په دې مورد کې د مدني ټولنو بار بار غونډې نیولې دي، د کې تلاش کړی دی،
نه نمونه وړاندې کړی دی، نه غونډې نه. زرمل صاحب، آیا تاسو په خپل د سیولس ترتیب کړی دی؟ کم ترتیب کړی دی کېدې چې نمونه یاد کړي چې دا کسان دي؟
مدني ټولنې د غلیس د ترتیب کچیر د غلیس د ترتیبتو ولټیا په دوی کې ستا، او دا دوی کولای شي. خو دلته د دوی مسؤلیت هم باید په نظر کې ونیول شي. دلته حکومت کې زورواکي، دلته مافیا، دلته هغه ډلې او ټپلې حاکم دي چې دلته حکومت
مثلا تاسو په ستاسو فعالیت وبخښئ، ستاسو فعالیت په کابل کې دی؟
زموږ فعالیتونه په کابل کې دي، په میدان وردګ ولایتونه
کې. بله، فرضاً په میدان وردګ ولایت کې وبخښه، مثلا په میدان وردګ ولایت او په کابل کې تاسو د هغو کسانو د تخطیو په ارتباط باندې نمونه خبره کړی دي چې هغه سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي، هغه سیمو ته خاص نه ورسي، هغه په حالت کې تهدید تاسو متوجه نه دي؟
دلته موږ ته تنه دي طالبان له خوانه تهدید نه ده. طالبان ما درته ویل سی هغه مخالفه ډله ده، هغه دوی قومندانان
اسما خبره ده نه، اسما خبره ده نه. یعنی خو طالبانو چې تخطی کړی ده او د هغوی د حمله په ترڅ کې ملکان وشل شوی دي، د هغوی نمونه تاسو ترتیب کړی دي؟
نه دا نمونه تر اوسه پوری ترتیب سوی نه دی دا دلته دی مدنی ټولنه د غمر تر ډیره حد پوری دغه مسولیتونه نه دی چې لیستونه جوړ کی هغه به حکومت ته وسپاري او حکومت وایي چې په دې باندې غور وکړي دلته موږ امنیتي ارګانونه لرو دلته امنیتي کشفي ارګانونه سته دلته حکومت موجود دی دلته دی موږ راپور ورکونه دی موږ داند نه ده دلته دی موږ دی مشکل دی په حل پر اړتیا باندې باید له حکومت سره بحث وکړو
مننه جرمل سره مننه اوریدونکو ته بله او سمه د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر موضوع بحث لرو البته داونه ظریف نظر را سره نشته را شومایون را سره په خبرونه کې ملګری دی لې وی خبرته اورسته به همایون صاحب اوریدونکو ته ورش
بله
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې به زه تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې د 0 9 9 2 3 5 4 بل شمیره ده 0 8 2 5 5. د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو موضوع ته ځانګړی شوی دی. همایون صاحب
بله این برنامه رادیو آزادی به مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان و ای که اداره یوناما در گزارش اخیر خود گفته که در 9 ماه نخست سال جاری یک افزایش به سابقه در تلفات افراد ملکی در افغانستان دیده میشه اختصاص داده شده است. فکر میکنم به یکی از شنونده ها مراجعه بکنیم ببینیم پرسش و نظر از اونها چی هست.
بله اوریدون کتب مخه کو ازاری پسپوک پروگرام دی تاسو پلان کیس مروانی وک. بله
سلام علیکم تاسو آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
زه عبدالرحمن ملک جانونه
مهرباني
ما پوښتنه دا د لال ګل لال سره چې ته و چې مونږه ملکی وګړو په اړه باندې ډیر هغه ورکړي دي دا چې دغه چاپو کې بار چاپه کې یو دانه طالب یو لستاني یا شل دانی پکې ملکی وګړي دغه ملکی وګړو په اړه باندې دوی څه کړي.
بله مننه تاسو دا
وګوره اما طالب ته وایي سید طالب هم ګرمي واغه دې چې کوم هغه کړی دي دا دې باندې وسه کیږي طالب خو غیره خل مثال غرو دې خل دي اطراف خل دي وګور سره هدي لا.
بله مننه سوال مو اخیست سمه ده مننه. بل اوریدون کې ته مخه کوه زړې په څپو کې پروګرام دی موضوع مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو ده. مهرباني وکړئ تاسو پلان کیست.
بله بفرمایید.
سلام جناب محترم آقای شبر و همکار محترمتان آقای همایون میهمانان را عرض سلام تقدیم می کنم.
مهربانی اختری صاحب تشکر.
لطف کردین من خدمت شما عرض بکنم که تلفات ملکی هم رد میگیره به عدم تامین امنیت در کشور ما و این ارتباط میگیره به این که دولت ضعف داره توانایی امنیت اتباع خود که مطابق به قانون اساسی برش وظیفه داده شده ایره نمیتونه ملت در امنیت تامین امنیت شب بگیره و زیادتر تقصیر هم از دولت است ضعف از دولت است. دولت نتونسته تعدادی را که مجرم شناخته شده اینا را به محکمه بسپارن و محکمه هم جرم از یا که ثابت میشه اینا را باید زندانی بسازد تا زمانی که جرم مجرمین تا زمانی که حکم محکمه بالایشان تطبیق نشه یعنی با قانون سپرده نشه جرائم قوی نشه چیز محکمه قوی نباشه بنان جرائم بلند شده میره هر قدر جرم پایین بیایه با مو اندازه حکم محکمه باید قوی تر باشه. متاسفانه در افغانستان کسی را محکمه هم نکدن و من یک سوال هم از جناب آقای لالگل دارم که به نظریاتشان قابل احترام از واقعیت ها را اینا ارائه کردن تا اندازه‌ای که ارقام واقعیت به دست از اینا نیست. ارقام فقط ملل متحد به اساس ارگان‌های دولتی میگیره. ارقام بالاتر از این است. مخالفین دولت یا دهشت افغان‌ها اینا منازل ملکی را در قرا و قصبا سنگر خود میسازه. آیا تلفات ملکی هم باعث از زمین نیست که اضافه میشه چون اونا خانه های مردم ها در گروگان خود دارن و می ارتباط اگر نظرشان هم میخواهیم. تشکر.
تشکر اختری سب. بلا وریدون که تبا مخواه که ازاری بسپوک پروگرام ده تاس پلین کس
سلامون را توای اما اندازه به در طالبان چی جنگونه کهی باز داغه کرده چی تو کورو کی پرسی آقا دولت بیا کورو نولی مرک پدغه تلفات پدغه چیز مثلا طالبان من چی زوره چی د کورو څخه ټکان پروي چې هغه بار راشي دغه کورونه ولي مرګجوبله و چې ملکی خلکو ته وړي زما نظر دغه دی دغه ډول چې مرګجوبله دغه چې طالبان په کورو کې خپېږي د کورو څخه ټکان پر کوي
نو په دغه باندې دې زما نظر خدای غشه دې کبیر کوروت شوا چې ان دښمن دې تماته ورکړې دې نس کوله واده ده.
بله مننه مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته. بل اوریدون کتاب مخه کو. بله اساریب سپو پروگرام دې تاسو پلان کیس.
بله به فرمایئ سی
مهرباني
نظر خو دې مبارک ده د ملکی تلفات مبارک زه خپل ارتویم مال پکتیکا ورته شخصیل سوارین اړیکې ولې ده تمو کو ولا ور سوارې کې خپل باندې د تیر شپې درښت مخ کې طالبان په پوسټ باندې برید وکاول کار کې دا پولیس راوته دی یو کور نه پرې ونیول ور سوارې کې په هله باندې وزن یو افاست کړه او هغه شادت باندې ورته و دا موږ سوارې ته ولې حکومت ته وجو نه کړ.
مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته. بل اوریدونکو ته به مخه کوه ازادې پڅو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع. بله
شبر سه امیدوار هستم که میهمانای ما سوالات یادداشت بکنن به خاطر اینکه
بله بله اوس بیا ورسته نظر پیور کې
به موقع بله پاسخ داده شو. بله بفرمایید
دا اوریدونکو به هم را واخلو مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ.
بله محترم شبر سب تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو هم کار
و علیکم السلام
تاسو ماین تاسو دا زادې را ټول کار کوم کوریدونکو تاسو دوالو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
مننه.
بله یو خدای د یونټو یادو مسله ده یو د یو د ملکی خلقو د یونټو یادو مسله ده اصلا کدا څو ورګې چې دا وینه ولې تویږي دا چې څه لپاره تویږي خبره پر دغه باندې چې د مسلمان وینه د مسلمان په لاس تویږي دا د انسان وینه د انسان په لاس تویږي هم یو شوبه پدیده ده چې د ملکی په شر باندې راځي ولې چې وای دا وینه د انسان چې د ملکی په شر تویږي پیرانان پر دې خلکو لعنت وایي.
بله
ولې تویږي وای نو خبره دا ده چې د ملکی خلکو وینه چې تویږي او هغه هم ځای دا کتاب کې ګناه دار چې څلور زره کاله بده دی د وی انسان په خون باندې په جانم کې سوځي دا د قران ته مودا ده راو تر نظر کې یو چې وینه د خلکو څوک ته وي او کوم کې چې وي کوم ترپی ته وي په دې کې فکر کوم چې هر څوک مقصر دی او هر څوک خپل په قصور پوهیږي.
بله مننه
تاسو زموږ معلومات په پښتنه ده.
مهرباني مهرباني پښتنه
وکړه تاسو زموږ معلومات په پښتنه ده څنګه کېدلای شي چې خلکو ته دغه وینیت په یادنې په باره کې یا د ملکي خلکو د دې مظلوم قشر د وینیت په یادنې په باره کې خلکو ته آګاهي ورکول شي او اذهان د خلکو روښانه شي د محترم لالګل صاحب سمې پوښتنه.
مننه مننه کور ودان همایون صاحب ور په شمېل منو ته.
بله بفرمایئ صاحب.
بله چاته لمړی ورش
فکر میکنم سوالات بیشتر متوجه آقای لالګل
بله
شروع وکړل بهتر است. بفرمایئ آقای لالګل.
مننه د ټولو دوستان چې زموږ پرې په بحث کې برخه واخیستل پښتنې مطرح کړل نظریات شریک کړل د ټولو نظریات د قدر وړ دي خو مهمه خبر دا و چې ولې د دغه غمیزې ته د پایته کې نه پیدا کیږي یعنی انسان وژنه بیا په ځانګړي توګه د ملکی خلکو وژنه ولې نه بندیږي د دې ته کراشو په قانوني لحاظ باندې بحث وکړو نو د دې لپاره د بشر څنګه د نړیوال قوانین دي چې باید د جنگ ټول لپاره هغه ته احترام وکړي او هغه راځي د اجازه د چکو ورور په بحث کولو دغه وا چې یو کس طالب یو کلی تراشي یا دولت یا بمباری وکړي پاکستان یا توپونه ولي یا خوراشي او الته دی یو طالب دی وجنا بلشکل کتان ملکی خلک تلفات ورکوي دا یو حقیقت ده زو سره هم نظر یم د دې روپی خو د شاهد یم چې همدغه څه شوی دی دولت ته نه بلکې هر یو به خواته د جنگ ارخ ته پرکار نه دی چې یو بل مخالف لورې که هر یو وي هغه د ملکی خلکو په سوند د استوګنځایونو کې وي تر هغه وخت پورې چې هغه د استوګنځایونو نه وتلی نه وي بهر شوی نه وي بل لورې ته هیڅ اجازه نشته چې پاغه باندې د جنگ انداخت یا بمبار یا جګړه وکړي ځکه چې ملکی خلکو ژوند خوندي کول دا د هر خوا یو مسولیت ته هم اسلامي مسولیت ته هم د نړیوال قوانینو ته چتین ځکړي متاهد دي د هغه لمشه د دې مسولیت ته چې هغه خوندي وساتي خو په دې تاسف سره چې ټول خواوې د جنگ نړیوال د بشرپالنې نړیوال قوانینو ته احترام نه کوي د جنگ نړیوال اصول په نظر کې نه نیسي د اسلامي اصول او قوانین چې هغه په نظر کې نه نیسي نو علت همدغه دی چې یو عامل نه پښتنه په تیر وختونو کې تلويخ قانون کې شوی و نو نن په دغه خلاص مو چې ملکی مرګ دوبله را منځ ته کوي د دې مخنیوي به شوی او کنه اکلن
په کچه کې به ډیر کمواله لیدل کېدو خو په دې تاسف سره چې نه لیدل کېږي د بلې خوا نه جنگ کو تاسو ګوري چې جنگ حتم ښه کار نه دی په جنگ کې ګولان نه ویشل کېږي جنگ حتما دغه څه تباهي دغه څه د ناخوالې رامنځته کوي نو دا هم د جنگ اصل لاملونه چې د هغه زمونږ بیکاری ده فقر ده ناپوهی ده او د تعلیم نشتوالی ده او ضعیف اقتصاد هم ده دغه ټول دغه جنگ چې په مجبور کې په موږ باندې تحمیل شوی تپل شوی دا د افغانانو جنگ نه دی زموږ دغه جنگ چې دی هېڅ موخه نه لري تقریبا په دې 40 کلونو کې چې موږ جنگ کړی دی دغه موخه موږ ته وخت لاس هم راولي وي
لال ګلال بله مننه
لاس واخلي بین الافغاني مذاکراتو ته کینو تر څو پورې د دې د حل لپاره
هم دی بله لال صاحب همدغه د اصول د موضوع په ارتباط د ازادۍ په څپو کې په راتلونکي ساعت کې بحث لرو او په هغه کې دا څیړو چې د افغانستان سولې ته څرنګه رسیدای شو. آره شومایون هڅه به وکړو چې د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند نظر هم را واخلو. هغوی ته به زنګ وهو غفور احمد جاوید ته چې په دې خپرونه کې را سره برخه واخلي او د حکومت نظر هم له تاسو سره شریک کو.
بله آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در نیم ساعت دوم برنامه از طریق تلفن با ما خواهد بودن و ما تلاش داریم که اونا را از طریق تلفن پیدا بکنیم. طوری که شنونده های عزیز شما شنیدین این ساعت برنامه در امواج آزادی به مسئله افزایش تلفات ملکی در افغانستان اختصاص داده شده و تعدادی از شنونده های رادیو آزادی با تلفن هایشون سوالاتشون را در زمینه مطرح کردند.
بله آره شما این د مدني ټولنو تر فعالیت پورې فرضاً چې په نړۍ کې نورو سیمو ته ګورو دلته په اروپا کې په پخوانی یوګوسلاویا کې جنگونه ول جګړې وي د ملکی تلفاتو په برخه کې مدني ټولنو دوه کارونه کول خو په افغانستان کې د دې نشانه نه وینم. مثلا مدني ټولنو به چې کله به چیرته تلفات واوښتل هغه د ملکی تلفاتو لیستونه به خبرول هغه لیستونه به لیکل او هغه لیستونه به له مختلفو خلکو سره شریکول. په افغانستان کې متاسفانه دا فرضاً په کابل کې 14 نه وشي یو دوه ورځې په فیسبوک کې ځینې کسان وایي چې دومره کسان وفات شول دومره کسان وفات شول لیکن دغه یو لس نه خبرېږي چې فرضاً د فلانی کوڅې فلانی ولد د فلانی وفات شو د فلانی کوڅې کې دا کسان وژل شول او بل د مدني ټولنې یو بل کار هم نه کوي. فرضاً کله چې ملکی تلفات اوري ډیر کم د دې شاهدو چې دوی مظاهره وکړي مثلا د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په جلال آباد او خصوصا په جلال آباد او په کابل کې ملکی تلفات روان کال ډیره وشتي دي. زیرمل سب څنګه تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې دغه دوه موضوعات ته څنګه پاملرنه کړی ده؟
را به سو په ټوله کې بد دي ته هغه حقایق ته ډیر ارزښت ورکوي هغه ته ډیر اشاره کوي. دلته اوس کچيري موږ نړیوال مدني ټولنې په افغانستان کې د افغانستان مدني ټولنو سره د مقایسه کړو نو دلته د مدني ټولنو صحیح د مسولیت په ټوله کې د غم دي به موږ په تر یو حد پورې پزان منو مګر هم دلته د اصلي د ټولنې واقعیتونو ته په کتو سره دلته د لیستونو ترتیبول هغه حکومت ته وړاندې
حکومت نه بدون ندی سي نه خلکو ته وړاندې کوي حکومت مو وړاندې کوي تاسو له فرضاً د رسنۍ په افغانستان کې ازادي دي فرضاً دغه اوس چې تاسو دلته یو مدني فعال په صفت دلته راغلی یاست که تاسو سره چیرته یو لیست وای چې په کابل کې په تیرو نه میاشتو کې دومره ملکی کسان وژل شوی دي او فرضاً په دغه کې دومره ماشومان دي دومره نجونې دي دومره د مکتب زده کوونکي دي لکه دشتي برچی کې چې په کورس کې 14 وشوه د مایوند کلب کې 14 وشوه د سپورت مینانو یو لستوي دیبه تاثیر پرې شوی نور خلکو به هم دته توجه کړی وي سرازه ولا د خو ګوره اخر هغه د حکومت مخالف لوري هم انسانان دي یو څه تاثیر به پکړی وي رازا بل ځله احتیاط کړه.
بله یعنی منظور شبرس بیشتر ای است که شما امی ارقام یک چهره انسانی میتین.
بله
یعنی مثلا بجای از ای که 5 کشته در اثر یک رویداد امنیتی و اصطلاح بر جا گذاشته شده شما 5 نام میتین با عکس هایشان در حقیقت خود از ای متبرر یعنی انعکاس دهنده این مسئله است که در پشت ارقام افراد مشخص با سرنوشت های مشخص با زندگی ها و خانواده های مشخص وجود دارند و خود این مسئله از لحاظ انسانی میتواند در جامعه تأثیر گذار باشه حتی بالای مخالفان مسلح به خاطر از اینکه اونا هم انسان هایی هستند که در این جامعه زندگی میکنند و از این مسئله متأثر و تأثیر گذار باید شوند اگر انسان هستند.
دلته شیبر صاحب ډیره مننه کوم په رښتیا هم چې دا مسولیت به سید تر ډیره حد پورې موږ په ځان اومنو خو اصل اساسي خبره ده چې دلته اوس د ملکی تلفات او بدبختانه کوې دومره تلفات لول دي چې کچیر موږ هر ورځ اوس نن سهار موږ راپور ولیدې ټولو نیوز نه شبکې نه سیاغلته وایي چې 15 نفر هر ورځ په افغانستان کې ټپیان لرو مړی شهیدان لرو او تر څلوېښتو نفرو شاوخوا ټپیان لرو. دا هر ورځ دا د ملکی تلفاتو راپور دی. نو دلته راغله خبره دې ته چې کچېرې موږ هر ورځ عکسونه خپاره کړو، هر ورځ نمونه خپاره
نه د هر ورځ اوس ګوره نه زرمل صاحب دسته سي په افغانستان کې چې ورته ګورو له دغه ازادي راډیو ورته ګورو چې هر څوک خپل مسؤلیت نه ادا کوي. فرضاً مدني ټولنې، تاسو د یو مدني ټولنې د یو فعال په صفت باندې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د اوښتو په ارتباط څو ځله مظاهره کړې؟
مظاهره موږ کړې دي، موږ
نه 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 عمومي فرضاً میدان وردګو ولایت کې د لپاره چې ملکی د حکومت په بمباری کې خلک وژل شوی او تاسو مظاهره کړی ده، ځکه چې حکومت تاسو ته څه نه وایي. لیکن آیا په دې کابل کې چې په میوند کلب کې چاودنه وشوه، آیا چې په دې کابل کې په کورس کې په دشت برچی کې چاودنه وشوه، یو چا هم مظاهره وکړه؟ د سیاسي مظاهرو له خاطر ټول افغانان حاضر دي. په کابل کې میلیونی مظاهره کوي ځکه چې خپل سیاسي قدرت باید ترلاسه کړي. لیکن هغه نجونې او هلکان چې مکتب ته تلل، هغه نجونې او هلکان چې د کورس له خاطر ځانونه تیارول چې نن ورځ په پانتونونو کې وو، هغوی چې ووژل شول، هغه کسان چې په میوان کلب کې ورزش کاوه، هغوی چې ووژل شول، هیڅ هم مظاهره ونه کړه. نو تر نو کده بله مهرباني
شیبر صاحب، مظاهره کول د مظاهره کول او د غی مظاهری غا غوریدل دلته به راځي خیر دی. لکه به دغه د مظاهری د اوریدل او هغه کیفیت ملک په نظر کې ونیول سي تر څومره حد پورې د مظاهرو اوریدل سوي، د مظاهری ستونزې د غوښتنو د ستونزې لپاره کار سوي دی. دلته ګوري یو شی دی چې دغه مظاهری په افغانستان کې تر ډیره حد دومره حکومت دومره دغه مخالفی ډلې حکومت دومره ویده دي دومره حتی
حکومت نه دی زرمل صاحب بیا تاسو
مت
زرمل صاحب زرمل صاحب
زرمل صاحب مظاهرو د امنیت دی نیولو لپاره څوک کوشش
دی؟ مظاهرو زرمل صاحب په کابل کې ګور، زرمل صاحب په کابل کې پتی رول سو کلونو کې د لسګونو سیاسي مظاهرو راپورونه ازادي راډیو خبره کړی دي، حتی د سلګونو. لیکن د مدني تلفات په برخه کې د وی مظاهری هم شاهد نه یو ک چرته مبالغه ونه
کړه. بعدن دوباره به این موضوع برخورد گشتیم. فکر میکنم که آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در خط تلفن با ماست. آقای جاوید خوش آمدید. بله صاحب صدای مرا میشنوین؟ آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
جاوید صاحب آوری؟ بله در تلفن سم وصل نده. بیرته به حتی کوچلو دوی سره تلفن رابطه ټینګ کړ.
زیارمن صاحب با معذرت صحبت شما را قطع کردم، میتونین ادامه بدین؟ ولی شما قبل از اینکه صحبتتون رو ببخشین ادامه بدین، یک نکته را میخوایم خدمتتون عرض کنم. مویی است که صحبت شبر صاحب با شما اینطور توجیه نشه که خدای نخواسته شما را کس مسئول میسازه، به خاطر از اینکه در افغانستان ده ها نهاد و سازمان تحت نام جامعه مدنی فعالیت میکنند. بله. و نقش جوامع مدنی در اجتماع بسیار زیاد است و در پالوی از او وظایفشان هم زیاد است. بنان شما در چوکی بسیار داغ همی لحظه قرار دارین. بله. و مجبور هستین به جای تمام نهادهای مدنی که در افغانستان فعالیت میکنن
دوی مظاهره و که دموش وظیفه داره سی خپره کن تاس مظاهره و که سیاسی راژیو ساس خبر ورک
بفرمایید سیب.
بله
شیبر سیب، اساسی ستون زدل تا دا چه مظاهره موگ شاهدانی است تو آقا په هر برخه که دی ملکی تلفات په برخه که ممکن چه دا کوکشون سوی دلتا دی ستون زدی حل پار ریر کوشش مدنی طولنو کرده دا مسئولیتونه لري. خو تر ډیره حد پورې کچيري د افغانستان د جګړې دغه پیچلتیات او ګروده په مظاهره باندې د حل لار نه ده. کومه د مظاهری غوښتنه کوو، کومه د خلکو سره کوتر د راستلو غوښتنه کوو، دا د حل لار نه ده.
بله زیارمل صاحب تاسو وظیفه دی... بله زیارمل صاحب او بخشه د مدني ټولنې برخه هم ده. همدغه کار باید وکړي، باید مظاهری وکړي او باید لیستونه ترتیب کړي، ځکه په نور دنیا کې هم د سیوی دی او تاثیر په خپل ځای پرې شي. د ملي دفاع د وزارت ویان تاسو او بخښه څوک له موږ سره یاست؟
لکه ما ته وخت راکړي تاسو زرمل سره بیچاره ریسار کړو، خو لکه باید په منطق سره خبره وکړو. کنه
جاوید صاحب تاسو خبرې کوي، تاسو اواز سم نه اورو.
جاوید صاحب تاسو خبرې کوئ؟
لال ګل خبرې کوم
بعدل
ویلی چې د جرمل شه نه تاسو کوم پوښتنه کوي زه جواب به تاسو درکوم ما ته لږ وخت راکړي او تاسو یوازې جرمل شه
لې
تارکو دې ساري دوه خبره نه ده لال ګل صاحب دې ساري دوه خبره نه ده د نړیوالو مدني ټولنو د معاصریت په برخه کې مو دا خبره کوله
چې ما ته وخت راکړي زه جواب درکوم هغه بل
څه
معلومات نه لري
لال ګل صاحب شما یک لحظه صبر بکنین به شما برمیگردیم فعلا تلاش میکنیم که اگر بتونیم آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان پیدا بکنیم به خاطر که اونام در خط تلفن با ما هستن کدام مشکل است که وصل نمیشن
اوس بیر توصل شوید جاوید صاحب محترم خبرونه ته شرخلی موضوع مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتې دوده او د خبرې کې چې په جن کسان دا انتقاد لري چې علت یې دا ده چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د زیاتی له عمله په ځینو ځایونو کې تلفات اوښتي دي ستاسو نظر څه دی؟
هلو
بلې بفرمایئ
جاوید صاحب تاسو اورئ زما واس
بلې
بلې دا ژاک سرناور هڅه وکړه چې له دې ځایه بیرته تاسو ته زنګ وهو بخشي بیرته تاسو ته زنګ وهو لال ګل صاحب که تاسو اوس په لنډو لطفا توضیح ورکړئ
بفرمایئ لال ګل صاحب
ګورا شابر صاحب او دابل دوست ما مدني ټولونو ته تاسو ډیر زیات مسولیت راځي که بیخیم دا مدني ټولونو نه هم حکومت جوړ که هم ملګری ملتونه او هم عوام خلک مدني ټولنې بدا کار وکړي دا لیستونه راټول کړي دا لیستونه راټول کړي په دې کې همکاري کړي دا دلته دوه مشخص ارګانونه په دې اړوند باندې کار کوي تاسو باید دغه دوه مشخص ارګانونو نه نن دغه مجلس ته خلک راغوښتي وي چې هغه صحیح ارقام تاسو ته ویلي چې هغه یو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر دی چې هغه دا کار کوي او بل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی نو که چېرته مدني ټولنې هم دې کار باندې ځان مصروف کړي هلته نور کارونه دي چې هغه ضرورت دی او هغه ترې پاتې کیږي او دغه یو ډوپلیکیټ یعنی دوباره تکراری به یو موضوع
لال ګل صاحب فکر کوم وبخشئ د افغانستان د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ویان نظر درلود او هغه مخکې په یې ارتباط هم له هغوی سره خبرې کړې وې راپورونه مو هم خپاره کړي وو لیکن د مدني ټولنې په برخه کې هدف زما دا نه ده چې د لیستونه جوړ کړي چې دقیق ارقام یو دا بیا ملګرو ملتونو ته وړاندې شي او دا بیا فلاني ته وړاندې شي زه تاسو ته مثال درکم د ازادي راډیو درې خبریالان وشل شول په یو چاودنه کې څو نور خبریالان هم وشل شول یو مدني ټولنه راغله البته بهرنۍ د کابل په یو وارد کې د دغه عکسونه ځای په ځای کړل څو میاشتې وروسته دغه شی بیرته د دې باعث شو چې بیرته له راډیوګانو له تلویزیونونو همدغه موضوع را برسیره شي مثلا دغه اوس په تیرو نهو میاشتو کې چې په کابل کې په چاودنه کې کوم کسان وژل شوي دي یو په هغه اوله کې دا کسان یاد شول بیا هیڅوک هم نه یادوي نه تلویزیونونه نه راډیوګانې خبره ده چې له مطبوعاتو سره ستاسو همکاري په کار ده په دغه کې د زه چې له تاسو سره دا پوښتنه کوم فرضاً که چېرته مدني ټولنې یو مظاهره جوړه کړي او په دې مظاهره کې مدني تلفات کوي چاودنه وشي په کابل کې یا په اطراف کې یو چیرته بمباری کې یو څوک وشل شي که دوی یوه مظاهره وکړي دا به بیرته منعکسه شي دغه انعکاس په خپل تاثیر پرېږدي
ګوره شیبر صاحب ګوره افغانستان یو داسې هیواد دی چې د نن ورځې غم چې دی هغه د سبا ورځې غم چې رامنځته کېږي هغه تا نه د نن ورځې غم هیروي په دغه شي
همدغه مشکله ده
همدغه موږ مظاهرې کوو
بله
وګوره وکی دا همدغه مظاهری تاسو ولیدل چې په څو مظاهرو کې ځانمر کې بریدونه وشول چاودنې وشولې نو هیڅ کوم د مظاهرو ته پر دې دي چې ګټه او کې نقصان به وي
بله لال ګل صاحب په وی مظاهری کې په کابل کې چاودنه شوه
لال ګل صاحب با معذرت باز هم مجبور هستم صحبت شما را قطع بکنم لال ګل صاحب با معذرت ببخشین باز هم جریان صحبت شما را باید قطع کنم چون باز تلاش کردیم که آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق تلفن با خود بگیریم آقای جاوید خوش آمدین بفرمایید صاحب
سلام
علیکم صاحب بسیار ببخشید که زیاد تلاش کردیم و شما هم زیاد منتظر ماندین من فکر میکنم که جنجالای در خط تلفن وجود داشت ولی امیدوار هستم که برنامه ما را شنیده باشین
بله جاوید صاحب
زتا
بله پښتون هم دا ول سبیر ته تکرار کوم چې په د افغانستان په ځواکونو باندې دا انتقاد کیږي چې په احتیاط نه کار نه اخلي په کوم کورونو کې کچرته د حکومت مخالف وسوال ځای په ځای شي وي دوی پرته لدی چې دا تفکیک کې چې هلته ملکیان هم شته هلته دز کوي او لدی عمل ملکی تلفات هم اوشت دي او راپورونه هم خبره شوی دي ستاسو نظر څه دی
څارون سپ تاسو ته
ستاسو
د آزادۍ
راډیو
شیبر سپ
بله
شیبر سپ سلامونه ونی کی هلی وړاندې کوم کله چې یو عسكر کله چې یو سرباز د دې لپاره خپل سر قرباني کوي چې د خپل هوادوالو ژوند وژغوري د دې لپاره خپل وینه قرباني کوي چې افغانستان وساتي او د دې لپاره خپل ژوند قرباني کوي چې د افغانانو لپاره ثبات راشي نو هغه به کله غواړي چې په قضیه ته ډول باندې یا هغه به کله غواړي په خپل عملیاتو کې د افغانانو ژوند چې د خطر سره مخ کی د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول قوانینو د بشر حقوقو کنوانسیونونو چې موږ لاسلیک کړی دي او ټول هغه طرز عملونو ته تاجمنتی او تعهد لري کوم چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یو یاد جګړې قوانين دي ولې متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې ډېر وخت رسان وسلوال طالبان او دوی د خلکو د کورونو څخه په استفادې د عامه ځایونو څخه په استفادې د مسجدونو څخه په استفادې بریدونه کوي او دا ټول افغانانو ته وسوخانه ده
مثلا
تاسو ځانمرګي ګورئ
جاوید صاحب بخښه مثلا دا اوس راپور لرو چې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه پوري د هوایی حملو په ترڅ کې تقریبا 10% تلفات چې شوی دي او ملکی تلفات آیا له احتیاطه کار نه دی اخیستل شوی که جګړه تیزه شوه ده
نه په دې یو خدا دا به تاسو ته ښکار شي چې جګړه تیزه شوه ده په تاسو د سخت کال جګړه له نورو کلو سره پرتله کې ډیر زیات تیزواله پکې راغلی دی بل مهمه مسله دا چې تاسو وګورئ چې وسلوال طالبان او ترورستان له کوم ځایونو څخه استفاده کوي یعنی هغه په مسجد او ورزشي لوبغالو باندې هم رحم نه کوي له هغه څخه هم استفاده کوي او دغه 10% دغه چې ملګرو ملتو راپور دی دا په دې باندې وست افغانستان امنیتي سکتور خصوصا دفاع وزارت د ټولو پیښو پلټنه کوي او په خپل وخت سره به دا راپور له تاسو سره شریکو بل مهمه مسله دا ده چې مونږ هر وخت کومه پیښه شوه هم د ځکه مونږ ځان مسول ګرځو د افغانستان ولست د افغانستان قوانینو ته نو مونږ د حقې پیښه پلټنه کړې ده هغه اړوند کس چې دی هغه ته جزا ورکړل شوی ده یعنی په دې برخه کې هغه څه چې لازم دي هغه اقدامات شوي او نوې موضوع دا ده چې نوې طرز العمل چې وسه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوی دی د هغه یو تر ټولو مهم اصل دا ده چې نوې طرز العمل تر څو هغه کې ملکی وګړي خوندي شي تر څو هغه کې زمونږ هیوادوال خوندي شي یعنی د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه په ټول قوت سره
آقای غفور احمد جاوید بله آقا جاوید با معذرت شما از اقدامات و در ضمن از دستورالعمل صحبت کردین اگر به صورت مشخص‌تر بگوییم طور مثال قبل از اینکه یک عملیات هوایی یا یک حمله هوایی در یک محل صورت بگیره شما چه اقدامات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی انجام میدین یعنی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چه کارا رو باید انجام بدن
بله مونږ ډیره وخت خپل هوایی عملی د خپل ځمکنی قواو د د ملاتړ لپاره همدارنګه کله چې دوی ټارګټ کی یعنی دا غي پاړه باندې دقیق راپور ټولېږي دا غي پاړه باندې دقیق معلومات او کوارډینیټ کیږي یعنی دا هر څه مشخص کیږي بیا دا غي نو روسه مثلا اجازه حاصل کیږي دا داسې نه وي چې په خپل سر باندې یو پیلوټ یا زمونږ هوایی ځواک چې دی عملیات تر سره کوي یعنی د پلاټون
لیکن بیا هم په جنو برخو کې خو تلفات اوښتې دي جاوید صاحب فرضاً په کاپیسا کې تلفات واوښتل تیر میاشت په میدان ورده کې تلفات واوښتل ملکی افراد په نقشه سول
په میدان ورده کې تاسو ته شیبر سره معلومه ده چې د ملکی تلفات نو ول د مونږ طالبانو یو زندان والی زولو په کاپیسا کې چې وو هلته پلاټون روان دي ځکه دا پلاټون تبعید دي چې یو څه وخت هم نيسي ځکه پلاټون چې هغه به دقیق شي چې غلط کوارډینیټ چا ور کړو غلط معلومات او ولې پیښ شول دا موږ منو چې
بل جاوید صاحب جاوید صاحب محترم بل جاوید صاحب تاسو مخکې ویل چې ځینې کسان چې تخته کړی دا فرضاً د پاوز دننه هغه ته سزا هم ورکړل شوې ده د مخکې مو په بحث کې چې شغله لالګل لال را سره دی او زیارمل صاحب مدني فعال را سره دی دوی هم دغه انتقاد درلود بیرته به دوی ته هم ورشو چې خلکو ته جزا نه ده ورکړل شوې تاسو کېدئ چې یو چا نوم واخلي چې دغه کسان د دغه تخته یو لخاطر په سزا رسیدلی دی یا محاکمه شوی بله
بله بفرمایئ
وګوره چې بار څه پتی رو څلور کلو چې 280 کسان چې دي کنه هغه یوازې د دفاع وزارت اړوند دګر جنرال پورې چې دي دا محاکمه شوي دي، دوی ته جزا ورکړل شوي، دا مختلف جرمونه دي چې په دې کې وظیفوي غفلت یا دغسې مسایل هم دي. یعنی دا نه ده چې مثلا په دې برخه کې څوک یا مونږه مثلا بې غوري کړې ده یا مونږه مثلا مسایل نه دي دغه کړي، ولې د جګړې شدت او تر تنګ بد وخت ترورستانو وسلوالو طالبانو لخوا د ملکي خلکو د پلونو او د هغوی د ځایونو څخه د سپر په توګه
سوال مشخص آقای شبری بود که شما گفتین تا به سطح دگر جنرال ها هم در این رابطه جزا دیدن و به سزاهای وظیفوی و اسلام محکوم شدن. ما مثلا همیشه شاهد ازی هستیم، زمانی که در یک جای تلفات افراد ملکی صورت میگیره یک کمیسیون حکومت تعیین میکنه، گاه در رأس کمیسیون هم افراد بسیار عالی رتبه و عالی مقام قرار دارن. مثلا طور مثال حادثه چند ماه قبل که در قندوز شد و تلفات افراد ملکی وارد شد، یک هیئت بسیار کلان تشکیل شد. چرا هرگز نتایج تحقیقات اینمی کمیسیون‌ها با مردم افغانستان شریک ساخته شده شریک ساخته نمیشه؟
نتایج کمیسیون اونمو وقت که کمیسیون به اوساها میرم اونمو جنب رسانه اونمو وقت شریک ساخته میشه، اونمو وقت هم سریع شریک شده. یکی یگان مسائل چیز میشه و ولی ما اطمینان میدهیم که از هر موضوع و هر حادثه که هستن ما معلومات شریک ساختیم و از این بعد هم این مسائل شریک میشه.
بله تشکر از شما.
بله د خبرونه تقریبا 9 دقیقې وخت پاتې دی، د خطر شې دا موضوع راټول کو او له دغه انتقادونو هم مخ وګرځو. لمړی به ورشو زیارمل صاحب کپولانډو، تاسو دا وایسئ چې څه کارونه باید وشي ترڅو په افغانستان کې راتلونکي 12 میاشتو کې داسې راپورونه ولرو چې ملکي تلفات کم شوي دي حد اقل؟
اول خو ماته اجازه راکړئ چې په لانډو کې یو یا دوه دقیقو کې دغه دی یا جاوید صاحب خبر باندې یو لانډ بحث وکم. لومړی خو داسې دوی وایي چې د امریکایي ورګانونو خپل سرونه سپر کړي دي، امنیتي ورګانونو د اسخاکیرو او دغه سربازانو د سرو هغه سرونه سپر کړي دي، هغه ته موږ په احترام باندې قایل یو. خو اساسي موضوع دا ده چې دغه په سرونو بدبختانه تجارت روان ده، د نه مدیریت د ناسالم مدیریت په اساس باندې تجارت پیروان دی بدبختانه. او چې وایي چې طالبانو د ملکی خلکو کورونه سپار ګرځولې دي، تام ملکی سړی سپار ګرځولې، د دولت سرپاس د سپار ګرځولې مدیریت نه لري او هغه خو هغه د جنگ
زرمل صاحب بیرته مجبور چې دته
ورسې. زرمل صاحب پلانډو کې
بخښنه غواړم، د پروګرام وخت کم پاتې دی، اې دې له خاطر چې نتیجه تر شوغ ده. جاوید صاحب ټلیفون قطع شو، د رادیو له اصول سره سم مجبور چې لږ سره بیرته تاسو خبره متوازنه کوچ تاسو انتقاد پیوکو، لیکن اې دې لپاره چې پروګرام وخت کم پاتې ده لطفا دې ته جواب راکړي چې څرنګه کېدای شي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې د یو مدني فعال په صفت باندې دغه تاسو توضیح کړئ چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي یا راکم شي ملکي تلفات؟
یو خبره دی، اخري خبره چې زه وکم دغه خبره تم زر اعظم دی لومړی دی وای چې دغه موضوع تاسو سره شریک کوم. پرونو ورځ دوی وای چې په میدان وردګو ولایت کې موږ کاملا
زیارمل صاحب
واخ نه لرم، د طالبانو مرکزونه منځوري او غلطي دي. زیارمل صاحب
بیا بل موضوع ته بلاړې،
پښتنه ته دی رازم. دلته د ستونزې د حل لپاره فقط باید د افغانستان کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت باندې باید لسره غور وسی، په کامل ډول په دې غور وسی، او په دې مورد کې جدي غوښتنه لري جمهور نه امنیتي ارګانونو لول رتبه خلکو نه کو چې هغه په دې اړوند باندې تصمیم ونیسي. په مدیریت کې تغییر د افغانستان د معزلې تر ډیره حد پورې حل لاره ده. ژمن کسان، متحد کسان تر څو د مدیریت ترانه سي، د موږ به ستونزې هم د قسم دوام لري. اټس د حل لاره
نه د امنیتی چارواکو تغییر او تبدیل خود دفاع وزارت مسله ده. د مدني ټولنې په صفات باندې باید څه وشي کپلانډو په دې دغه توضیح کې چې بیا باور شو لال ګل صاحب؟
مدني ټولنې باید په دې اړوند باندې خپل مسؤلیتونه په کامل ډول ادا کړي، له حکومت سره د ولس ټول ستونزې شریکې کړي، په دې باندې جدي اقدامات باید وسي. د مدني ټولنو له استازو نه د موږ په کلکه غوښتنه ده چې په دې اړوند باندې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې ډیر غور وکړي او له حکومت سره د ستونزې شریکې کړي. لاملتي ارګانو سره
بسیار زیات تشکر از شما آقای محمد عامد زیارمل، فعال جامعه مدنی. آل میریم به آقای لال گل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان. آقای لال، اگر نخست یک دقیقه استفاده کنین از وقتتان، اگر چیز مانده باشه از گفتنی هایتان امور بفرمایین و بعد به می سوال پاسخ بتین که چی کارهایی باید انجام داده شود تا تلفات افراد ملکی در یک سال آینده در افغانستان کاهش بیافته.
مسئله اصلی داده چه که پا افغانستان که جگره همدغه چه دوام پیدا که نو طبعی ده چه ملکی تلفات با هم ورسر بدبختانوی ترسو پوری ده سول ده جنگ زیاونه نیسی او جنگ محوه نیسی او جگره ده کور نورکه نیسی. دویم خبره ده پا افغانستان حکومت یو دو کال مخ که ده ملکی تلفاتو د مخنیوي په اړوند باندې یو ملي پالیسی جوړه کړله. په ډېر تعصب سره چې دغه پالیسی باید ښه نتیجه ورکړې وی، یعنی د تیرو کلونو په پرتله باندې په دوه کلونو کې باید ملکي تلفات کم شوي وی، خو په دوه کلونو کې ملکي تلفات ډېر زیات لوړه کچې ته لاړله. دغه پالیسی تر اوسه زه فکر کوم نه ده پلي شوې. دولت، امنیتي ارګانونه، رئیس جمهور باید دې ته توجه وکړي چې دغه پالیسی په عمل کې پلي کړي. د یو لوی قومندان تر یو عادي اسکر پورې باید هغه په دې باندې پوه شي چې په دغه پالیسی کې څه دي او هغې ته د هغې د پلي کېدو کوشش وکړي. دویم، نړیوال ټول هغه قوانین چې د جنگ په وختونو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې وضع شوي دي، افغانستان هغې ته متحد دی او ټول د جنگ خواوې هغې ته باید متحد واوسېږي، دغه نړیوال قوانینو ته درناوی وکړي، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. نو دغه دا کارونه ممکن دي. یو بل خبره چې بشیبر صاحب د ملک د مدني ټولنو د نقش او رغند رول خبره وکړله، مدني ټولنې زه فکر کوم چې دوی نه نظامي قوت لري، نه قضایي قوت لري او نه بل قوت لري چې په دې کې رغند رول ادا کړي. خو دومره کولای شي چې د قربانیانو سره لاسنیوی وکړي، د هغې سره بشري مرستې وکړي او د هغې اواز چې د نړیوالو ته او د حکومت غوږونو ته کوم ځای کې حکومت نه خبرېږي او د دوی ځواکونه ملکي تلفات رامنځته کوي هغې غوږونو ته ورسوي. په دغه کې فکر کوم چې تر کافي حده پورې مدني ټولنې کار کړی دی او قوي به یې هم او مسؤلیت یې هم دی. او نور هغه اړوند ارګانونه چې د هغه د بشر د حقونو مستقل کمیسیون دی، ملګري ملتونه دي، امنیت شورا ده، د جنگ جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، دغه ټول نړیوال او ملي نهادونه باید راټول شي د مسلې ته د جنگ ته د پای ټکی پیدا کړي. د ملکي تلفاتو عاملین چې دي هغه سره باید قانوني برخورد وشي تر څو پرې پاینده کړي د عبرت واخیستل شي.
بله لال ګل لال صاحب، تاسو ډیر ښه موضوعات راټول کړل. وویل چې سوله وشي په راتلونکي ساعت کې د افغانستان کې د سولې پر راتګ او د سولې په بهیر کې د هلو ځلو په ارتباط بحث لرو. د ملي پالیسۍ د پلي کېدو خبره مو وکړله. د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې متاسفانه د حکومت څوک نشته را سره چې له هغوی مو پوښتنه کړې وه چې دا قصه چیرته رسېدلې ده، او د نړیوالو له لوري د بشري حقونو د رعایت مسله هم مهمه ده. د دې لپاره چې تقریبا دوه دقیقې لا لرو تر خبرونو پورې، زیارمل صاحب ستاسو نظر به هم په وروستیو کې واخلو. د لالګل صاحب وویل چې مدني ټولنې هم باید خپل فعالیتونه زیات کړي، مخکې تاسو هم اشاره ورته وکړه. څرنګه کېدای شي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مدني ټولنې خپلې هڅې سره هماهنګې کړي، مختلفې مدني ټولنې سره یو ځای شي او یوه نتیجه ورکړي، یو نسبي نتیجه؟
بلال صاحب خو دې ته کامل اشاره وکړله او ډېره مننه ترې کوم. دلته د مدني ټولنو په واقعیت سره کوم اجرایوي قدرت دوی سره نشته، نو د دوی ډېره حده پورې د دوی هغه توانایي ده چې غږ ورسوي، هغه کار ارګان ته وي، هغه که نړیوالې ټولنې ته وي، که د افغانستان حکومت ته وي. په دې اړوند باندې د مدني ټولنو اساسي مسؤلیت هم همدا ده. نو په دې ارتباط باندې دوی باید هماهنګي سره ولري او د دې مازلې د حل پورې ولاره وسنجوي. نو د موږ یوازینی توانایي اماغه د غک پر سوالو کې د نور د حکومت صلاحیتونه دي، نور د حکومت مسولیتونه دي او دا مسولیتونه دي امنیتي ارګانونو دي، تر څو پورې د مازلې ته د حل لار باندې غور وکړي. او د حل لار ډیره ساده خبره ده. نو دلته د موږ مسولیت تر دغه حد پورې ده ادا کړی موم ده، ورسته لدیم د خپل مکلفیت وجبه بولو. ډیره مننه.
مننه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما، از همه میهمان مهمانایی که در این بخش برنامه با ما سهم گرفتند. ساعت اول برنامه امروز در امواج آزادی به افزایش تلفات افراد مکی در افغانستان اختصاص یافته بود و شنیدید که سازمان ملل متحد میگه که در 9 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 8000 فرد مکی در افغانستان کشته و زخمی شدند و از این جمله 2798 تن آنها کشته و 5252 تن زخمی شدند. حال رسیدیم به سر سال